به تکنیک حالا هم احمد شبر را در استودیو با خود داریم با نفس و نیروی تازه. خوش آمدید آقای شبر.
نعیمی صاحب مننه تاسو ستړی مشه دا سدی رادیو دا تو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ توافق د نهایي شي. شاه محمود قریشي له طالبانو سره په اسلام آباد کې تر لیدو کتو وروسته دا خبره کړې. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو خو لومړی خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت په تخار کې له طالبانو د وو ولسوالیو د تصفیه کېدو خبر ورکوي. تمه ده چې نن وروستي انتخاباتي حساس مواد هم له ولایتونو کابل ته انتقال شي. او په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې د قربانیانو شمیر نږدې شپېتو ته رسېدلی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تخار ولایت کې د کوکچې شاوخوا ولسوالۍ پرون جمعه په بشپړه توګه له وسلوالو مخالفانو تصفیه شوي دي. په تخار کې پوځي عملیات له شپږو ورځو راهیسې روان دي. د دفاع وزارت ویان روحالله احمدزي پرون ماښام ازادي راډیو ته د کوکچې د شاوخوا ولسوالیو د تصفیې خبره وکړه او هم یې د عملیاتو په اړه وویل.
ماورای کوکچه کاملا پاکسازی شد امروز و روزای
آنه دیوی ده کوکچه شاوخوا ولسوالی تصفیه شوی دی ده جمعی پا ورست او ده عملیاتو دورو مختتلو علت داده چه دشمن پا گنو سیمو که ماینون زای پرزای کری او باید ده ماینون شن کرای شی. احمدزی پرتل دی چه شمیر یاد کری ادا وکره چه پا ده پوزی عملیاتو که وصلوالو طالبانو تا زیاد مرجوب لاوشتی ده. که هم د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه په تخار کې د دغو پوځي عملیاتو پر مهال د افغان پوځیانو د مرجوب لپاره څه نه دي ویلي، خو پرون د تخار د والي ویاند جواد هجري ازادي راډیو ته وویل چې درې افغان پوځیان تر دې دمه وژل شوي دي. د کوکچې شاوخوا وو ولسوالۍ، رستاق، چاعاب، ینګ قلعه، دشت قلعه، درقد، خواجه بهاءالدین او خواجه غار د مرکز طالقان ښار شمال ته پرتې دي او په کې له ډېره وخته د طالبانو د فعالیتونو راپورونه خپرېدل. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي تمه ده نن شنبه له ټولو ولایتونو مرکزي کمیسیون ته د حساسو انتخاباتي موادو لیږد بشپړ شي. دا خبره د یاد کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وکړه.
قرار است امروز مطابق پلان برگشت
له پلان سره سم تمه ده نن شنبه له ټولو ولایتونو کابل ته د حساسو انتخاباتي موادو انتقال پای ته ورسیږي. د جمعې تر ناوخته د بایومیټریک شویو رایو 15500 فورمې زموږ له اصلي سرور سره وصل شوې او دا پروسه دوام لري. د جمعې تر ماښام د درویشت ولایتونو حساس ټاکنیز مواد کابل ته انتقال شوي وو. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره شول. تمه ده چې ابتدایي پایلې د تلې په 28مه اعلان شي. راشد خان د ګینس په نړیوالو ریکارډونو کې د خپل نوم په ثبتېدو خوشي ښودلی او دا یې ټولو ته ویاړ بللی. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ځوان کپتان راشد خان د ګینس په نړیوالو ریکارډونو کې د تر ټولو کم عمره کرکټر په توګه د ډیرو وکټو په اخیستلو سره ریکارډ ثبت کړی. د هغه د ریکارډ د ثبتېدو خبر پرون خپور شو او راشد خان هم په خپل ټویټر د دغه خبر متن او عکس خپور کړی. راشد خان له شل کلنۍ مخکې په ټوله نړۍ کې یوازنی کرکټر دی چې په نړیوال کرکټ کې ټول ټال 120 وکټې اخیستې دي. ندیم امیری د جرمني د فوټبال ملي لوبډلې ته ورغوښتل شوی او تمه ده راتلونکي چهارشنبه د ارجنټاین په وړاندې ولوبي شي. د جرمني د فوټبال فدراسیون پرون د ملي ټیم د لوبغاړو نومونه اعلان کړي چې پکې د لومړي ځل لپاره د امیری نوم هم راغلی دی. د امیری پلار و مور له افغانستان جرمنی ته کډوال شوي وو او دی هلته پیدا او لوی شوی دی. د عراق په څو ښارونو کې د حکومت ضد پراخې مظاهرې نن 15مې ورځې ته رسېږي. په بغداد او د عراق په څو نورو ښارونو خاصتا جنوبي سیمو کې له څو ورځو راهیسې پراخې مظاهرې روانې دي او په ځینو سیمو کې پولیسو او مظاهرهچانو نښتې هم کړې دي. له تېرې سهشنبې په دې پیل شویو مظاهرو کې تر اوسه د نږدې 60 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د افریقا په نیجر کې د اسلامي دولت د یو مشر پر سر د 500 میلیونو ډالرو جایزه شیده. د ډلې دوه کاله مخکې د یو کمین پر مهال د څلورو امریکایي پوځیانو د وژلو مسؤلیت منلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل د افریقا په لوی صحرا کې د اسلامي دولت د مشر عدنان ابو ولید السهراوي د نیولو لپاره د اطلاعاتو د ترلاسه کولو هڅې کوي. اسلامي دولت ډلې د 2018 کال د اکتوبر په څلورمه د امریکایي او نیجر ځواکونو د ګډې ګزمې پر مهال د تونګو تونګو په کلي کې د برید مسؤلیت اخیستی و. په دې حمله کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو څلور سرتیري او د نیجر څلور عسکر وژل شوي وو. یو چارواکي فرانس پرس اژانس ته ویلي دي چې سهراوي له اوږدې مودې راهیسې د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره په ارتباط کې دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په ماسکو کې د ایران سفیر ځکه ور احضار کړ چې په تهران کې یوه روسۍ ژورنالیست نیول شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروا پرون ناوخته په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې په ماسکو کې د ایران سفیر مهدي سنایی د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل شوی څو د یولیا یوزیک د نیول کېدو په اړه سپیناوی وکړي. وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ایران سفیر مهدي سنایی ویلي چې روسیې ژورنالیست یولیا یوزیک به د پولیسو له لنډو تحقیقاتو وروسته خوشې شي. په ایران کې د نیول شوي روسیې ژورنالیست میړه وایډ سخوفسکي ویلي چې ښځه یې اسرائیلو ته په جاسوسۍ تورن شوې ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له طالبانو سره د لیدنې کتنې ستاینه کړې.
ملاقات تو بہت اچھی رہی، ماحول بھی اچھا تھا، گفتگو بھی اچھی تھی.
بلورت د پاکستان د اطلاعات وزارت هغه راپورونه رد کړي چې طالبانو په اسلام آباد کې له صدر اعظم عمران خان سره کتلې دي. یو شمېر کسان په افغانستان کې مقرر شوي دي خو دندې نه دي ورسپارل شوي. د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې ویاند وایي
مقرره ټول وځندولې په دې خاطر باندې چې ټاکنو پروسه شفافه توګه ترسره شي او د دې پروسې شفافیت ته کوم زیان ونه رسیږي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې کونړیان برېښنایي تذکرې غواړي.
مهمه خبره دا ده چې دا اوس کمی کاغذي تذکرې دي کېږي چې په دې کې جال او تصویر وشي، خو الکترونیکی تذکرې کې دا شی ناممکن دی.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې په عراق کې د دولت ضد مظاهرو په ترڅ کې د تلفاتو شمېر نږدې شپېتو ته رسیدلی. د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو او دا سات د ژوند رنگونه په پروګرام کې به واوري.
هر کتاب یو نوې ژوند انسان ته وربخته وایل د ټولنې پرمختګ په اسګرزي
کتاب دی چې نن دغه جامعې پیشرفت کوي. کتاب نه جامعې پیشرفت کولای نشي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پر دې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د سولې درېدلې خبرې دي بیرته ادامه پیدا کړي او تر هغه ځایه چې رسیدلې دي له هماغه ځایه دې مخې ته لاړ شي. شاه محمود قریشی وایي چې طالبان هم هغې موافقې ته ژمن وو چې په قطر کې له زلمي خلیلزاد سره لاسلیک کوله. بل لور ته د پاکستان د اطلاعاتو وزارت وایي چې دا خبرونه سم نه دي چې د طالبانو له پلاوي سره د پاکستان صدر اعظم عمران خان لیدلي، خو د راپورونو له مخې طالبانو د پاکستان د مرکزي استخباراتو له مشر سره کتلي دي. د طالبانو د اسلام آباد د سفر او هلته د لیدنو کتنو په اړه صفي الله ستانکزی راپور لري.
پاکستان سخت په دې هڅه کې دی چې د امریکا او طالبانو لغوه شوې خبرې له سره پیل شي. دوی دا هڅه پاکستان ته د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر او د هغه د ملګرو تر سفر مخکې او وروسته چټکی کړی دي. ملا برادر او قطر میشتو طالب مشرانو پنځشنبه په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د دغه هیواد د پوز د استخباراتو مرکزی ادارې ISI رئیس جنرال فیض حمید سره وکتل. پر رسنیو کې راپورونه راغلي وو چې ګواکې طالبانو د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجو سره هم کتلي، خو د پاکستان د اطلاعاتو وزارت ویلي صدر اعظم له طالبانو سره نه دي کتلي. د طالبانو دا سفر پاکستان ته د افغان سولې د خاص استازي زلمی خلیلزاد له سفر سره په یو وخت شوه او پاکستاني چارواکو ویلي چې دوی سره کتلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د جمعې پورس رويټرز ته ویلي طالبان هغه احتمالي هوکړې ته متعهد ول چې په قطر کې له خلیلزاد سره لاسلیک کوله او چمتو دي چې په خپل وعده وفا وکړي. د قریشي پر فیسبوک باندې د جمعې پرز د هغه یو مرکه هم خبره شوې چې پکې له طالبانو سره لیدنه دوستانه بولی او وايي پاکستان د خبرو په بیا پیل ټینګار وکړ.
ملاقات تو بہت اچھی رہی، ماحول بھی اچھا تھا، گفتگو بھی اچھی تھی، تبادلہ خیال بھی کھل کے
خبری ډیره خې مختولاړي، فضا ډیره خوا، خبری هم خې وی، نظریات هم رد و بدل شول. موږ خپل دریس په تفصیل سره بیان کړ، د هغوی نظر مو هم په غور واورید. موږ خپل غوښتنه مطرح کړ چې غواړو مذاکرات بیا پیل شي، له کوم ځایه چې خبرې ماتې شوې وي له هغه ځایه دې بیرته پیل او خپل منطقي انجام ته ورسیږي
اور اپنے منطقی انجام کو پہنچے.
قریشی پنجشنبه هم له طالبانو سره تلیدنې ورسته ویلی وو پاکستان په پوره صداقت له طالبانو سره د امریکا د خبرو د اسانچاره رول ادا کړی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په 2013 کال کې له کلونو زندان وروسته د پاکستان له بنده خوشی شو، څو د سولې د خبرو په برخه کې همکاري وکړي. د طالبانو د سیاسي ډلې ویان سویل شاهین په خپل ټوټر لیکلی د ملا برادر په مشرۍ طالب پلاوی د پاکستان په بلنه دغه هیواد ته سفر کړی او هلته یې له شاه محمود قریشي او نورو چارواکو سره د افغان سولې او سیاسي مسایلو په اړه خبرې کړي. افغان حکومت د طالبانو له دغه شان سفرونو سره جوړ نه دی. دا ورده ولسمشر ویان صدیق صدیقی پاکستان ته ویلي کریکټیا له افغانستان سره همکاري کوي، باید په خپل خاوره کې د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پټنځایونه له منځه یوسي. صدیقی د پنځمې پورز پاکستان ته د طالبانو د پلاوي سفر بې ګټې وباله او په پاکستان یې انتقاد وکړ چې له یوې ورانکاري ډلې په کوربتوب سره د هیوادونو ترمنځ اصول او اړیکې ماتې کړي دي. د نړیوالو اړیکو او سیاسي چارو افغان کارپو سید انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل دا ناسته د امریکا په همغږي پاکستان جوړه کړې وه. هغه وایي پاکستان په دې لټه کې دی چې په ځان لګیدلی تورونه پاک کړي.
ټول دنیا کې اصلا بحث داري چې افغانستان د جګړې تر شا د پاکستان لاس وو. کله چې د صلح پراته کې پاکستان غواړي چې مهم او اساسي نقش ایفا کړي، دوی غواړي چې ځان سپین کړي او بالاخره راتلونکي یارش کې ځان لپاره یو ځای پیدا کړي. افغانستان حکومت باید یوازې شکوي او ګیلې ونه کړي، دوی باید د خپل نقش د ایفا او تمثیل په خاطر باندې له مختلف فرمولو کار واخلي، حکومتونه په ګیلو باندې خنق کاری، بلکې باید تلاش وکړي چې دنیا قائله کړي چې د افغانستان تصاحب په دغه پروسه کې حتمي او اساسي دی، چې دوی پرته پروسه ناکامه ده یا ناقصه ده.
ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 8 له طالبانو سره د امریکایي مرکچیانو خبرې لغوه کړې. له هغه وروسته طالبانو د سیمې لږ تر لږه څلور هیوادونو روسیې، ایران، چین او دغه پاکستان ته رسمي سفرونه کړي دي. په اکثرو دغو سفرونو کې طالب پلاوی له امریکا سره د خپلو شاوخوا یو کلنو خبرو جریان له کوربنو سره شریک کړي او هڅه کړي چې د هغوی ملاتړ خپل کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو په منځني صفه ټول شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د کونړ اوسیدونکو په خپل ولایت کې د برېښنایي تذکرو د مرکز د پرانیستو غوښتنه کوي. دوی وایي د برېښنایي تذکرو د ترلاسه کولو لپاره جلال آباد ته ځي او هر سړی د دې وس نه لري چې د خپل کور ټول غړي د دې تذکرو د اخیستلو لپاره جلال آباد ته بوسي. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي.
د کونړ د مرکز اسداباد دوه تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل له کومې ورځې چې د هیواد د مرکز په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې د برېښنایي تذکرو ویش پیل شوی، له هغه وخته دوی هیله لري چې یاد پیژندپاڼې ترلاسه کړي. دوی وایي کومو کسانو چې وس درلوده په کابل او یې هم جلال آباد کې برېښنایي تذکرې واخیستلې، خو ډېری کسان کابل او جلال آباد ته د تګ وس نه لري.
دا چې په کونړ کې تر اوسه پورې الکترونیکی تذکرو کوم مرکز نشته دی، د خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي. تر اوسه پورې فکر نه کوم د کونړ خلکو الکترونیکی تذکره اغستی. کاغذ یې هغه خلکو به اغستی چې هغه ننګرهار او کابل کې اوسیږي. دا که دلته په کونړ کې شروع شي ډېر به ښه شي، ځکه خلکو ته به یو سهولت رامنځته شي. دا چې یو څوک ځي ننګرهار ته کابل ته، ډېر زیات مشکلات دي، خصوصا د ماشومانو د زنانو بول هلته ډېر مشکل دي.
زمانم سامي ولا ننګل کونړین د پاره لوی سنز دا چې دي د دې نزي ماشومان دي زنانه دي د پیسو مصارف دي یا په جل ننګرهار په لته سي الکترونیکی تذکرہ ته جوړي یا وړاره کابل مرکز ته زي. نو موږ له مرکزی دولت نه دا غوښتنه کوو چې هغه په دې غورو کې فکر وکړي چې تر څو د کونړ ولایت لپاره کاری ټیم الکترونیکی تذکرو راولي.
خلک وايي وسنۍ کاغذي پیژن پاڼي په هر ځای کې هر څوک په اسانه جوړولی شي او اکثره مجرمین له یو ښار څخه بل ښار ته د تللو پر مهال له همدې جالي تذکیرو کار اخلي. ډیری وختونه په همدې تذکیرو جرم کوونکي هدف ته ځانونه رسوي چې د خلکو د زیاتې مرګ ژوبلې سبب کیږي.
مهمه خبره دا ده چې دا اوس کمی کاغذي تذکیرې دي کېدای شي په دې کې جال او تصویر وشي، خو الکترونیکي تذکیرې کې دا شی ناممکن دی. نو د فساد او جال د مخنیوي لپاره لوړ پوړو چارواکو هیله کوو چې دلته دغه پروسه شروع کړي.
د دې سره به یو خو خلک چې هغوی جعلي تذکیرې جوړوي د هغې مخه به ونیول شي، د مخالفینو او د هغه خلکو چې هغه د نورو ملکونو خلک دي او راځي زموږ په ملک کې تخریبي کارونه کوي د هغوی مخه به ونیول شي. ورسره چې دی د انتخاباتو پروسې دي یا نور داسې کارونه چې هغه یو ملي کارونه دي، د هغې کې به شفافیت رامنځته شي.
په کونړ کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې مشر شفیق الله همدرد ازادي راډیو ته وویل هر ورځ ورته یو شمېر کسان راځي او د برېښنې تذکیرو غوښتنه ترې کوي او دوی جلال آباد ته لیږي.
ځکه ډېری وګړي دلته مراجعه کوي د مرکزي ادارې د هدایتو او د هغوی دغه مطابق. موږ هغوی ته وایو چې په ننګرهار کې دغه یوه څانګه فعاله شوې ده، په هرات کې فعاله شوې ده، په مرکز کې ده. دغه خلک اکثره شکایت داسې کوي چې موږ غریب خلک یو او روزګار هم په کونړ کې دومره نشته، خلک اکثره غریب دي. نو دوی د دې وس او توان نه لري چې ننګرهار ته لاړ شي او یو ټول فامیل هلته بوځي او د هغې لپاره برقي تذکیره واخلي.
همدرد هم له مرکزی حکومت غواړي چې په کونړ کې دي هم د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش یو څانګه پرانیزي.
زما خپل هم غوښتنه دا ده چې د مرکزی ادارې نه چې په کونړ کې د برقي تذکیرو لپاره یو څانګه خلاصه شي او دلته برقي تذکیرې توجیه کړي.
دا یاده ونی ور ده چې د برېښنایي تذکیرو پروسه د یو شمیر اختلافاتو په وجه له ډېرو لوړو ژورو منل او نه منلو راتېره شوه، چې اوس مهال د برېښنې تذکیرو د ویش 15 مرکزونه په کابل او یو په ننګرهار او هرات کې پرانستل شوی دی. د تیرې میاشتې یعنی د وږي په شپږویشتمه نیټه څو تنو وسلوالو او ځانمرګو په جلال آباد کې د یادو تذکیرو په مرکز برید وکړ چې پکې شاوخوا 1400 تنو ته مرګ ژوبله واوښته.
د جمهور ریاست د انتخاباتو د نتیجو تر اعلانېدو د افغانستان د یو شمېر ولسوالیو او ښاروالیو د مشرانو برخلیک نامعلوم دی. ازادي راډیو د بغلان ولایت د شهر جدید ولسوالي له نوي ښاروال سره خبرې کړي چې له تیرو څو میاشتو راپدې خوا د جمهور رئیس منظوري ورسره ده خو معرفي کېشي نه. دغه ښاروال وایي د بغلان ولایت په ګډون ډیری ولایتونه له دې حالت سره مخامخ دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو اداره بیا وایي چې دغه اقدام یې په ټاکنو کې د شفافیت په هدف کړی. خاطر پردیس له کابله له نورو جزئیاتو سره.
د بغلان په شمول تخار، کندز، جوزجان هغه ولایتونه دي چې د تیرو څلور میاشتو راهیسې د یو شمېر ولسوالیو ولسوالان او ښاروالان بې سرنوشته ګرځي. ازادي راډیو د بغلان ولایت د شهر جدید ولسوالۍ د نوي ښاروال خیبر عثمانیار سره خبرې کړي. هغه وایي د تیرو څلور میاشتو راپدې خوا د جمهور رئیس منظوري په لاس خو برخلیک نه دی معلوم. خیبر عثمانیار د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سیمه ییزو ارګانونو ادارې پرته له کوم مشخص دلیل د دنده ځنډولې ده.
تاریخ 20 جوزا سال 98 منظوری رئیس جمهور در قسمت در بحث
د وی دروان کال د جوزا په شلمه د جمهور رئیس له لوري زده بغلان ولایت شهر جدید ولسوالۍ لپاره خاروال وټاکل شوم او منظوری می راغله. خو د افغانستان د سیمه ییز ارګانونو ادارې تر اوسه زما کارونه ځنډولي. زه هم نه پوهیږم چې ولې له جمهوري رئیس د سیمه ییز ارګانونو څخه هیله ده چې زما ستونزه حل کړي.
امیدوار هستم که در این رابطه ریاست جمهوری و ارگانهای مربوطه مر همکاری بکنن.
په ورته وخت کې د افغانستان سیمه ییز ارګانونو اداره د ښاغلي عثمانیار له لوري پر دې ادارې لګول شوي تورونه بیا اساسه بولي او ټینګار کوي چې د ټاکنو له پایلو وروسته به هر څه روښانه شي. د دې ادارې وایي سید شاه سقیم جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
هغه مقررې چې مخکې یا پروسه یې مخته تللې ولا او یا هم ځینو کسانو مثلا امتحان اخیستل شوی و ځینې انټرویو شوي و ځینې تر دې پروسو هم تیرو معرفي شوي نه و. دغه مقررې ټولې وځنډولې په دې خاطر باندې چې د ټاکنو پروسه په شفافه توګه ترسره شي او د دغې پروسې شفافیت ته کوم زیان ونه رسیږي.
په همدې خاطر باندې د سیمه ایزو ارګانونو اړوند مقررې تر اوسه پورې هم نه دي خلاص شوې.
د ښاغلي سقیم په خبره د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو اداره د هر ډول بې عدالتۍ پر وړاندې خپل مبارزې ته ژمنه ده. همدارنګه یې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو د ترسره کېدو او د پایلو تر اعلان پورې د سیمه ایزو ارګانونو لخوا د مقرریانو په بندیدو سره په یو شمېر ولایتونو کې په دولتي اداراتو کې خلکو ته زیاتې ستونزې پیدا شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو ادارې د ولسمشرۍ ټاکنو وړاندې په ټول هیواد کې مقرریانې د ټاکنو د شفافیت او ښه ترسره کېدو لپاره ځنډولې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پرشنې په ټول افغانستان کې اوري د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپی خبرونو ته ملالۍ بشیر کتنه کوي.
واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د درېدلو خبرو په اړه مقاله خپره کړې ده. د ورځپاڼې په وینا د دغو مذاکراتو درېدلو یوازې یو ګټونکی درلود. ورځپاڼې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغو خبرو د درېدو ګټونکی بللې دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات یو کال پر مخ لاړل، خو په سپتمبر میاشت کې لغوه شول. ورځپاڼې لیکلي دي د امریکا پوځي چارواکو ویلي چې جګړې ته به دوام ورکړي او طالبانو هم د خپل تاوتریخوالي خبرداری ورکړی دی. د واشنگتن اگزامینر په لیکنه دا یو دلیل دی چې یوازې 40% واجد شرایط افغانانو په انتخاباتو کې ګډون وکړ. ورځپاڼې لیکلي دا ځل په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له سقوط راهیسې په افغانستان کې په انتخاباتو کې د افغانانو تر ټولو کم ګډون کړی و. د ورځپاڼې په وینا د هیواد له ژورو ستونزو سره مخامخ دی. په پای کې راغلي چې تر 400,000 زیات ملکیان یوازې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي دي د دې لپاره چې د افغانستان په ولسمشریزو انتخاباتو کې ګڼ شمېر کسان رای ورکړي، د انتخاباتو په ورځ دا پروسه 2 ساعته نوره هم تمدید شوه. مقاله لیکي داسې شواهد شته چې د تیر ځل په پرتله دا وار انتخابات په شفافه توګه سوي، خو ځینې افغانان بیره لري چې د انتخاباتو نتایج د درغلیو له کبله له نوي ستونزو سره مخامخ نه سي. مقاله لیکي دا بیره به د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لپاره ازموینه سي. مقاله لیکي د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې اصلاحات رامنځته شول، نوي کمشنران وګمارل شول او مخکيني کمشنران د درغلیو په تور محکوم شول. د امریکا چاپ دی تنسینین ورځپاڼې هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي د سپتمبر په 28مه د افغانستان ولسمشریز انتخابات په دې هیواد کې د سیاسي پرمختګ نښه دي. د مقالې په وینا انتخابات پر دې سربېره وسول چې د تاوتریخوالي او تروریستي حملو اندېښنې وي. مقاله لیکي په افغانستان کې له کلونو راهیسې د دیموکراتیکو انتخاباتو دود نسته او اوس هم قبایلي ملکان په ډیرو سیمو کې پر خلکو مشري کوي، او دا حقیقت چې په افغانستان کې ولسمشریز انتخابات وسول یوه لویه او مهمه خبره ده. مقاله لیکي پر دې سربېره چې د پالیسۍ پر سر د امریکا او افغانستان ترمنځ ځینې مخالفتونه وو او همدارا سختریزو حملې هم کړې، خو د امریکا او افغانستان اړیکې نورې هم پراخې شوې.
د عراق په پلازمینه بغداد کې امنیتي ځواکونو پر مظاهره چانو مخامخ ډزې وکړې چې له امله یې د اسوشیټیډ پرس اژانس په وینا لږ تر لږه 12 تنه وژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. د عراق په څو ښارونو کې د حکومت ضد مظاهرو نن 5مه ده. تر اوسه د نږدې 6 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. مظاهرې لومړی د سېشنبې په ورځ له بغداد شروع شوې وې او وروسته جنوبي ښارونو ته خورې شوې. د عراق صدر اعظم عادل المهدي ویلي چې د مظاهره چانو مشروع غوښتنې به ومنل شي. جزئیات د صفي الله ستانکزي په راپور کې.
په عراق کې نن شنبه د مظاهرو 5مه ورځ داسې وخت پیلېږي چې پرون هم د مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ نښتې شوې وې. د رپورټونو په اساس پوځیانو په هغو مظاهره چانو پرون ډزې وکړې چې غوښتل یې د بغداد ښار تړل شوي التحریر میدان ته ولاړ شي. په بغداد او د عراق په څو نورو ښارونو خاصتا جنوبي سیمو کې له 2 ورځو راهیسې پراخې مظاهرې روانې دي او په ځینو سیمو کې پولیسو او مظاهره چانو نښتې کړي. مظاهره چان وایي د فساد، بیکارۍ، ناڅیزو عامه خدمتونو، د برېښنا د دار پرچاوی او د اوبو کمښت اړکل چې سړکونه ته ووزی او خپل غاک پورته کړی. په بغداد کې یو مظاهره چې پرون رويټرز اژانس ته وویل
له تیارو غفلی له حکومت وکړي وقاعدين الله وكيلك سكن ما
ده صدرستان وخوزخت لمك ملاتړ و نکړ حکومت هم لمک سره همکاری نه کوي یوازې د خدای په اله ناشتیو لپاندونه فارغ يم پنځه ژبه میزده دي خو بیا هم هیڅ ګټه وټه نه لرم لکم ګون سره تړل نیو خو د خلکو په استادی توب غږیږو په ځینو سیمو کې د ریپورټونو په اساس پولیسو له دولتي ودانیو د مظاهرچیانو د لرې ساتلو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز اوبو ربړي مرمیو او وسلو استفاده کړې اخو د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي په یو تلویزیوني بیان کې پرون ژمنه وکړه چې د مظاهرچیانو مشروع غوښتنې به ومنل شي
وووکدو ان صوتکم مسموع قبل ان تتظاهروا
زه ټینګار کوم تاسو غږ مخکې لدی چې پورته کړی او ریدل شوې موږ پویږو چې له فساد سره د مبارزې د کاروبار لټولو ځوانانو ته د پاملرنې او د اصلاحاتو دراوړلو په برخه کې تاسو غوښتنې مناسبې دي کوم اندېښنې چې تاسو یې مطرح کوي زموږ لپاره هم لومړیتوب لري او د تاسو ټولو مشروع غوښتنې به ځواب شي
لكل مطلب مشروع
اخو د عراق یو مهم شیعه مشر آیت الله علی سیستانی له حکومت او مظاهرچانو غوښتي چې ژر تر ژره د لتاو تاریخوالي لاس واخلي سیستانی چارواکي د اصلاحاتو پر اصولو او د فساد پر کولو کې ناکامه بللي او له دولت یې غوښتي چې خلکو ته د اسانتیاو پر وړلو کې خپلې دندې سرته ورسوي
ستاسو له پیغامونو
موبایل خپلواکین د داسټس ولایت د قلاینه د مرکز نی اړه کنيولې دا بلا کال مخکې د ریو د هاغړې یو د ګرځوش کې متاسفانه او ساتوا کال کې چې سړک د بازار کې چې جوړ شوی دی یو څوبه د نل ملو د یو بشکا او د فلاس افغاني اخو د ولایت په 2 کیلومتر کې د غسل د چې استعمال دریم بولی موږ د والي څخه غواړو چې د غزمش څنګه سم کې او د جیری د متاسفانه مشته مل کې شي په خو
قاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت نه د آزادۍ رادیو ته د لارې نه ټولو افغانانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم پس د سلام مې دا پیغام دی چې خبر شوم چې په ټول افغانستان کې د ښوونکي ورځ ولمانځل شوه دا د خوښۍ او د خوشحالۍ ځای دی خو زه د حکومت غواړم چې ښوونکي ته دې داسې امکانات برابر کړي چې دا د غربت او د فقر او د لوږې نه په امن کې شي دا چې ښوونکي شته چې هغوی ته کل کسان دیس کسان او تینځل لس کسان اور پغاله دی دا غی نفقه نشي پوره کېدل په افغانستان کې خون کې تا ډیر پسته کسترګا قتل کیږي د جوالي پسترګا او قتل کیږي د دې ته د امکانات برابر شي لکه خون کې د ټولنې معمار او د ټولنې وشمه ده تر ټول هغه شمه خو زلیدون کې شي او ټول ولوسنو ته او ټول شاګردانو ته ښه خدمت وکړي او د ښه خدمت مزدور وګرځي والسلام با احترام
جی مات چند هلمند ولایت مرکز د سرغات خدغه پیغام د ازادي رادیو ته پیژدم واکه طالبان په افغانستان کې سول غواړي نو د دې پر ځای چې چین ایران شوروي یا پاکستان د صبرونه کوي شاو پر ځای خبره بدای چې افغان حکومت سره د تماس شي د افغانستان خلکو سره د افغانستان حکومت سره د خپل مشکل حل کړي په دې څنګه د افغانانو سره د دې څنګه د چینایانو د شوروویانو د ایرانیانو سره نه د دې افغانانو سره راخسته د افغان ژوند کې لاس اچولې د افغانان سره چین د افغانستان پر حل ورهمې د افغانانو سره خبرې کوي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
آسازی رادو پا منزنی چه پا جولش پشنی بپتول افغانستان که وری از مشپرونی پا آسازی رادو .com کنی ولیشی
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیره للاره آزادی رادیو تا راستولی دید
واشما لزابل پراستول سمس کلی کی په هغه هیواد کې چې همیشه د افغانستان په وړاندې له خصومت ډک چلند کړی د طالبانو او امریکایي استازي راټولېدل د سولې له پروسې سره هیڅ مرسته نشي کولای شفی جان صدران لیکي د خوصله نادر شاه کوټه هر افغان کړه پاکستان د شیګړې تملري لوی صحوه کوي سولې امانځي له کونړ لیکي پاکستان تل د افغانستان قوی نظامونه د خپل لاسپوڅو ډلو په وسیله لمنځه وړي او اوس له طالبانو دا استفاده کوي نوریا سلطانی د زابل له شاجوی څخه لیکي طالبان باید پوشي چې د دوی هغه پلانونه او نقشې چې دوی د سولې په نامه له خپل بادار پاکستان نه اخلي افغانانو ته د منلو وړ نه دي عبیدالله رهنما له هلمند لیکلی دي که پاکستان په افغانستان کې سوله غواړي، نو دوی دې په افغانستان کې لاسوهنه پریږدي. قهرمان له هلمند د پراسته ولې سمس کې لیکي، پاکستان ته د افغانستان د پاکستان نه د افغانستان د سولې غمخوار دی او نه په افغانستان کې د سولې غوښتونکی. خپلواک ساپی د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ څخه یوې بلې موضوع ته اشاره کړې ده. دی لیکي، تېره شپه په علیشنګ ولسوالۍ کې سخت باران وورېده او ژلۍ وشوه چې سیلونه یې وبهول او د ده په وینا بزګرانو ته زیات مالي زیان اوښتی. ګولولي وطنیار د پکتیا له اریوب ځاځي څخه لیکي، د اریوب ځاځیو او احمد خیلو ولسوالیو ترمنځ سړک څلور کاله وشول چې د حکومت له لورې منظور شوی دی چې جوړ شي. په پسرلي کې کار پیل شو، بیرته بند شو. دی بیا لیکي، باید دا کار بیرته شروع شي ځکه چې خلک د ده په وینا له مشکلاتو سره مخامخ دي. محمد قاسم ځواک له هلمنده پراستول اس ام اس کې دې ته اشاره کوي چې ډېر خلک ترافیکي اصول نه مراتوي او دغه یوه لویه ستونزه ده. په ښارونو کې موټر چلول موټر تیز چلوي چې ټکرونه رامنځته کوي. عبدالواحد مدقق له لوګره پوښتنه کوي چې د ازادي سټوډیو خبرونه په کوم تلویزیون کې خپرې شي. د پیشکام په نوم یو تلویزیون دی، هغه یې خپروي. البته تاسو کولی شئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبسایټ کې وګورئ او هم په فیسبوک کې ترلاسه کړئ. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په تخار ولایت کې د کوکچې شاوخوا اووه ولسوالۍ پرون جمعه په بشپړه توګه له وسلوالو مخالفانو تصفیه شوي دي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي تمه د نن شنبې له ټولو ولایتونو مرکزي کمیسیون ته د حساسو انتخاباتي موادو لیشت بشپړ شي. راشد خان د ګیمز په نړیوالو ریکارډونو کې د خپل نوم په ثبتېدو خوشي ښودلې او دا یې ټولو ته ویاړ بللی. ندیم امیری د جرمني د فوټبال ملي لوبډلې ته ورغوښتل شوی او تمه ده راتلونکې چهارشنبې د ارجنټاین په وړاندې ولوبي شي. د امیری پلار و مور له افغانستان جرمنی ته کډوال شوي وو او دی هلته پیدا شوی او لوی شوی دی. د عراق په څو ښارونو کې د حکومت ضد پراخې مظاهرې نن پنځمې ورځې ته رسیږي. د دې مظاهرو په ترڅ کې تر اوسه نږدې شپېته کسان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د افریقا په نیجر کې د اسلامي دولت د یوه مشر پر سر د $500 میلیونو جایزه ایښې ده. د ډلې دوه کاله مخکې د یوه کمین پر مهال د څلورو امریکایي پوځیانو د وژلو مسؤلیت منلی و. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام درو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو، د کور کلی په پروګرام کې د کتاب پاړه اوریدلی شئ. یوه مشهوره لیکواله ده وایي که هغه کسان چې کتاب لولي کتاب داسې وایي چې کتاب هغه څه دی چې چا ته ډېر څه ورکوي او له چا څه نه غواړي.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په مسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام. آیا تاسو په کور کې کتاب لولئ؟ ولې په دې ورستیو کې خلک کتاب نه لولي او څنګه کولای شو چې د کتاب لوستلو فرهنګ په کورنیو کې رایج کړو؟ د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې لیو تن استاد سره د کتاب لوستلو په تګلارو هم غږیدلیو. زه وګمه جبر خیلیم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده. د
درنو دوستانو، کتاب د ژوند ملګری دی او د کتاب لوستلو په واسطه انسانان د ژوند لارې پیدا کوي. کله چې د کتاب نوم اخلونو تاسو ته به حتما د مکتب یا پوهنتون کتابونه در پیاچی. خو نه، زموږ هدف دا دی چې پرته له مکتب او پوهنتون څخه په کور کې کتاب لوستل ماشومان او کورنۍ پرې عادت کول د کورنۍ او ټولنې د پرمختګ سبب کیدلی شي. کله چې په یو ولس کې کتاب او کتاب لوستلو ته په درنښت وکتل شي، په حقیقت کې یې د خپلې ټولنې فرهنګي هویت ثابت کړی. په یو هیواد کې د کتاب او کتاب لوستنې د ارزښت کمیدل په واقعیت کې د هغه هیواد د فرهنګي او فکری میراث محوه کیدل ښیي. دا ثابته شوې هغه ولس چې کتاب نه لولي باید چې ټول تاریخ تجربه کړي. په همدې تړاو د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ډګروال حیات الله هغه څوک دی چې ډېر له کتاب سره مینه لري او وایي:
د کتاب سره زموږ علاقه د هغې وخت نه زیاته ده، ځکه چې زموږ کورنۍ ټوله تعلیم یافته کورنۍ وه. پلار مې هم تعلیم یافته سړی و، نیکه مې هم تعلیم یافته سړی و، غورنیکه مې هم تعلیم یافته سړی و. نو زموږ په کورنۍ کې ډېر زیات کتابونه اول پلار لرودل، تقریبا 1200 کتابو په شاوخوا کې دل رودل. خو د داخلي جنګونه چې راغله بیا کتابونه ټول تاره شو، ختم شو. نو د هغې نه وروسته بیا موږ شروع کړه، یو کتاب هم چېرته په بازار کې خوښېده اخیستم. زه زیاتره سیاسي کتابونه لولم، کتابخانه لرم، کتابونه شته. د کتابونه زما زامن هم استفاده کوي، هغوی د کتاب شوقین دي، همیشه چې ښه کتاب پیدا کړي ماته راوړي او زه مطالعه کوم. زامن لورګانې ټول ځکه دوه لورګانې مې په طب کې محصلي دي، هغوی هم کتابونه لولي، دا چې خپل مسلکي کتابونه لولي، په څنګ کې نور کتابونه هم، هر کتاب چې خوښ شي هغه پلاس کې لولي.
د پوهانو په اند د کتاب له لارې د انسانانو د تجربو لړۍ زرګونه کلونو ته رسېدلې ده. دا هغه وسیله ده چې د انسانانو د ذهني روښانتیا لپاره یې ستر کارونه کړي دي. همدارنګه د غوربند ولایت اوسیدونکی شیراغا چې په یو دولتي اداره کې اجیر دی، وایي کومه مینه یې چې له کتاب سره لرله په لوړ سن کې ښوونځی شروع کړی. نوموړی په دې هکله زیاتوي:
ډېره علاقه لرم، زه خپله وطن کې مې تقریبا د نام سم پورې لوسته کړې وه، بیا لاړم مشکلات د یو سری جنګونه او دا مشکلات وه، بیا لاړم ایران ته. ایران کې مې یو څو کاله تیر کړل، نو د لیک لوسته او د مطالعې سره مې ډېره علاقه وه. نو دغه ځنه چې بېرته زه راغلم خپل کشور ته، بېرته ما د اوس سره نه مکتب شروع کړ، د اوس هم دولسم صنف کې یم. زه د کتاب لوستلو سره ډېره علاقه لرم، د همدا علاقې د خاطره مې دوباره مکتب شروع کړ. داستاني او د تاریخي داشان کتابو سره علاقه لرم.
بلخوا درې دېرش کلن رڼا بیا وایي چې هیڅکله یې کتاب نه دی لوستی. نوموړې د کور په کارونو کې بوختیا، نارامه فکر او اقتصادي ستونزې د کتاب لوستلو ته خنډ بولي او زیاتوي:
متاسفانه موږ کتاب لوستلو ته هیڅ اصلا وخت نه لرو. دا آزاد افغانستان څومره خراب ده او موږ مصروف یو، همدومره کار باید وکړو، موږ بیرون لاړ شو کار وکړو، چې همدومره یعنی خپل مصارف پیدا کړو، چې فامیل مصرف او خپل او که هغه موږ په مطالعه کې څو ساعته موږ مطالعې ته وخت ورکړو، اصلا موږ به دومره وخت ونه لرو. موږ به اصلا ټول افغانان همداسې دي، فعلا په دې شرایطو کې چې اوضاع څومره خرابه ده، که موږ کار ونه کړو نو ټول به وږي پاتې شي. فکر خو آماده که موږ وغواړو آماده کړو، د دې لپاره چې اوضاع خرابه ده او فقر ډېر زیات دی په افغانستان کې، نو اصلا موږ مطالعې ته وخت نه لرو. کله چې فامیلونو کې نارامي، اوضاع ښه نه، اقتصاد ښه نه، نو موږ به چیرته کله آماده شو، څنګه به موږ آماده شو چې مطالعه وکړو.
په پخوانیو ټولنو کې د کتاب د مطالعې دود په لوستې طبقه کې خورا زیات و، نو ځکه خو به یې ځانګړې خونې جوړولې، د رڼا بندوبست به یې کاوه او کتابونه به یې ټولول. خو په دې وروستیو کې د کتاب لوستلو دود کم تر سترګو کیږي، چې بېلابېل عوامل درلودلی شي. په دې اړه د هیواد ورځپاڼې مسؤل زلمی شهباز داسې غږېدلی دی:
کتاب لوستلو فرهنګ په افغانستان کې له بده مرغه ډېر مړاوی دی. تاسو بېلابېل لاملونه وینئ. خو په افغانستان کې موږ کوشش کوو چې کتاب لوستلو تر څنګ د اخبار لوستلو فرهنګ بیرته عام کړو. خو کتاب لوستل ډېر مهم دي. کتابونه دلته کلکسیونونه وسوځېدل، جګړو وسول، د کابل پوهنتون د کتابخانې د عامه کتابتون د سوځېدو نکلونه په تصور ویدلې وي. خلک بوخت وساتل شول، خلک مجبور شول چې ډوډۍ پیدا کړي، د کتاب لوستلو فرهنګ دلته تت شو. ما داسې کورنۍ لیدلې دي چې هغوی په ډېر مشکل باندې یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوي، هغوی نشي کولای چې خپل ماشومان ښوونځي ته ولیږي. زه فکر کوم ټول لامل یې جګړې دي. ډېر خلک په دې فکر کې دي چې کار نه ور پیدا کوي، زوی د پوهنتونه وتلی دی، څه په درد خوري ده، زده کړه څه په درد خوري، کتاب هېڅ په درد نه خوري، وغورځوي. دغسې مفکوره عامه شوې ده، د نه کار، نه بوختیا له امله او د جګړو له امله. فکر کوم دغه څو لاملونه دي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی او د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي محصل عبدالغفار بیا د کتاب په ګټو داسې څرګندونې کړي:
کتاب لوستل ډېرې ګټې لري، لکه
مطالعه کول کتاب لوستل معلومات ډیروي کتاب لوستل سبب د حل د مشکلاتو د ژوندانه د اجتماعي او مسایلو کېږي کتاب لوستل چې مغز ته ډیر انکشاف ورکوي په حال ساتي مطالعه کول پرورش د استدلال او درک او فهم ډیروي کتاب لوستل سبب د شناخت زموږ کېږي کتاب لوستل چې مغز روشن کوي یعنی خلاصوي کتاب لوستل یا په مطالعه کول سره موږ کولای شو هغه ادب چې موږ لرو په ژوندانه کې هغه ته ځان ورسوو کتاب لوستل هنر د ژوند دی کتاب لوستل یا مطالعه کول د خبریالۍ او ناطق شکوي یعنی سخنګویي شکوي کتاب لوستل یا مطالعه کول سبب د کمولو د اشتباهاتو کېږي چې موږ په ژوند کې لرو مطالعه کول یا کتاب لوستل باعث د اعتماد یا پر نفس باندې کېږي
امریکایي لیکوال مارک ټوین وای کتاب هغه ملګری دی چې په لوستلو یې وجدان آرامه روح تازه او په ژوند کې له ستړیا پرته د پرمختګ او ښه ژوند کولو لارې چارې انسان ته په ګوته کوي یوه ټولنه هغه وخت ارزښت پیدا کوي چې وګړي یې د کتاب په ارزښت پوه شي د کابل ولایت اوسیدونکو او خبریال رنگینه سیدی د کتاب په ارزښت راته غږیدلی
بله شکه ټول پوهیږو چې کتاب ویل او مطالعه ډېر ارزښت لري هم په خپله یو شخص باندې او هم په یو ټولنه باندې ځکه کله چې موږ مطالعه کوو ډېر شیان د یو کتاب نه زده کوو ځکه یو انسان نشي کولی په ورته وخت کې ډېر شیان تجربه کړي مګر کله چې موږ یو کتاب وایو نو کولی شو د هغوی د تجربو نه استفاده کوو خپل په ژوند کې یې پلي کړو کتاب نو لوستلو ټولنه کولی شو ښه مثال خپله ټولنه ورکړو د افغانستان فیلی وضعیت په کتم کولای شو ګورو چې کتاب نو ویلو منفی اثر ډیر دی په زمونږ په ټولنه کې ځکه چې موږ خلک ګورو منفی افکار ډیر لري رواني وضعیت ډیر پرخاشګر دی ته ټول د کتاب نو ویلو اثر دی هر کتاب یو نوې ژوند انسان ته ور بختاب ویل د ټولنه پرمختګ په اسګرزي
دو 50 کلن غلام نبی بیا د کتاب لوستلو تاکید کوي وای چې کتاب لوستل انسان د تاریخ څخه خبروي او دا لازمی ګڼي چې باید هر څوک کتاب ولولي
کتاب لوستل یا مطالعه کول ډیر کار دی هر انسان باید خپل ژوند کې کتاب ولولي د کتاب لوستل د انسان ټول کمپیوټر پر کوي کتاب دی چې نن دغه جامع پیشاب کوي که کتاب نه جامع پیشاب کولای نشي ټول خلک باید کتاب ولولي ورونه نوی تر غټه پر ټول کتاب اجتماعي کتابونه سیاسي کتابونه بل خصوص د خپل مملکت تاریخ تاریخي کتابونه باید ډیر ولولي د خپل مملکت په تاریخ باندې هر د افغانستان وګړي باید خبر وسی چې موږ په تیر تاریخو کې کوم قضایا مترغ چا خدمت کړی چا خیانت کړی زموږ وطن سره دا باید ټول ولولي که امکانات ولري باید کور کې هر انسان باید کتابخانه ولري ټول کتابونه باید موجود وي چې د وخت ضرورت په ساعت باید خپل کتاب نه باید استفاده وکړي
قدر منو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې دا چې څنګه د کتاب لوستلو دود په کورنۍ کې رایج کړو لکه مو تګلارو ګټ پورته شي ترڅو مینه او علاقه له کتاب سره پیدا شي دا او دې تورته پوښتنه زموږ همکارې مریم توخی پیوی مرکی کې ل ډاکټر عبدالحادي قریشی څخه پوښتلی چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم قریشی صاحب څنګه کولای شو چې د کتاب ویلو فرهنګ په کورنیو کې عام کړو
تر ټولو لومړی د کورنیو د مشرانو لکه د مور او د پلار د دې ونډه په دې کې ډیره ضروری ده سربیره په دې نه هغه چې تحصیل کړه د کورنۍ دی د هغه ونډه په دې کې الزامي ګڼل کیږي چې خپل ماشومان او څنګه نیول تر ځوانانو تنکې ځوانانو پر ځوانانو پورې د کتاب لوستلو لپاره دوی وهڅول شي کشیر مور پلار او هغه چې مهم کسان دي په دې کور کې نه دغه په شاخه باندې څوک راټولېږي د دوی کار په مجموعه کې د کاغذ سره ووسیږي د کتاب د قلم سره ووسیږي د مکتب څخه وي د هغوی خبرې ووسیږي دیني کتابونو څخه نیولې تر نورو ټولو کتابونو پورې په هرې کورنۍ کې ضرور دی چې یو لږې پیسې مصرف کړي او په خپل کور کې کوچنۍ کتابخانه حتی د یو تاخچه کې ووسیږي چې 15 جلده ووسیږي په تور د مثال د خپل د کتاب لوستلو په فرهنګ کې خورا اغېزمنتیا لري
مننه کوم استاد ځینې خلک لري وایي چې کتاب راخلم ماته خوب راځي ځینې بیا وایي چې کتاب راخلم نشم ویلای خسته کې ګما اوس د کمره وشونه ګټه پورته شي چې دغه موضوع یعنی د سه پزړه پوری شي او کتاب ولوستل شي تر پایا
د تخنیکی خبر ده کده شه چې ډیر وختونه کې په علمي توګه باندې ونه وسیږي بلکې تخنیکی وسیږي هنرمندانه وسیږي یعنی دیغه د غوښتنو جخت هر هغه څه چې د اده لپاره لنګه دي هغه فزیکی نقطه نظر از اینه چې د په کوم ځای سره کې دي په کوم ځای کېنه په کوم تاریخ کې کېنه مخامخ فرض مثال د روشنايي وسیږي د دې څخه خبرات محیط سره آرام وسیږي غلم غلی ونه وسیږي او له دې ځینې پرته هغه کتاب چې لونه خپوخ شوی وسیږي کوم جلد وسیږي دا ټول خبره د یو چا د مطالعه په سمر باندې اغیز لري.
په کوم وختونو کې باید کتاب ولوستل شي؟
دا نو نظر په دې باندې ده چې څنګه شاید دی په هغه ځای کې د ایکالوژیک یا چاپیرالي مسله په دغه کې سره کم دی نظر باید ضرورت د کورنیو ته نظر ودی ته ضرورت خپل هغه شاګرد ته یا د محیط او کوم څه چې ضرورت هم په هغه ځای کې موجود دی کنه نو کېدای شي چې د نور کتابونو څخه هم استفاده وشي او د نور د نصایحو څخه هم استفاده وشي. زه په تور مثال ګاندی په تل مدام ویلې زما فرصت کم ده چې زه یو څه ولولم خو نور ته هم کتاب ولولې دا ډیره ښه خبر ده.
استاد هغه کسان چې مطالعه نه کوي و مینه ورسره نه لري کتاب سره مینه نه لري څنګه هغوی تشویق کو چې هغوی کتاب ته مخه کړي؟
دلته مختلف لارې موجود دي. دا میتودولوژي دي کتاب د کتاب لوستلو او د جامعه او جامعه شناسي او په عین زمان کې د انتروپولوژي پورې دا خبره هم مربوط. کله چې یو چاته کتاب ورکوي په ډول مثال د اطفال څخه نیولې د کوچنانو څخه نیولې هغه ته به وایي چې زوی دغه د ولوسته د قاعده د بغدادي دی ولوسته لکنه د استاد لپاره مې دغه یو قلم یا کتابچه راوړې ده په ډول مثال اطفال یا د ځوان یا د زلمې دی او حاصل چې ځکه د حاصل معمولا په د کم سنونو کې تر دوه کلنې پورې به وشي د نه خدای په دې لغه دینی پنګ څخه نیولې یا د ځخونو څخه نیولې لدی څخه شروع کیږي ته کورنۍ پورې مثالونه ورته ورکړي. یعنی کچیر څوک غواړي خپل اولاد تشویق کړي کچیر څوک غواړي خپل ځان د پاره وسه توم نه لنګا دي مغزي او مانوي ځینې وکړوي دا دونه مشکل کار نه دی. نهایتي مواد به درته آماده وشي او څه هڅونه هم ورته پکار دی مثالونه هم په جامع کې ته پکار دی.
دوستانو دا وو د دې ونې د کور کلی د خبرورې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا هي چاري.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خوګوری دونکو سلام. انتخابات تیر شول او اوس نتیجې پاتې دي. ساکل پیریانو هم رای واچولې او په انتخاباتو کې ګډون وکړ. په نتایجو سر له 60 کلونه او قیاسونه د ټکر حد ته رسیدلې دي او هیڅ چاتم ځان ناکام نه ښکاري. که دوی ناکام هم وینو فیسبوکي ملګری نه پرېږدي چې ناکام شي. دا چې دا ځل به څو سره حکومت جوړ شي لا نه ده معلومه، خو نه ښکاري چې له دوو سرونو به یې سرونه ډېر وي. د خبرونې په پیل کې د کاندید تورګل خان مرکه دراورو چې وایي په اکثریت رای کامیاب دی او ارګ ته د تللو ترتیبات نیسي.
د جمهوری ریاست کاندید تورګل صاحب څوک مان کوي چې څوک په جمهوری ریاست ته بریالی شي؟
زه په پوره ډاډ سره زوایم زه بریالی یم او همدې لپاره مې ارګ ته د تلو تیاری نیولی.
دا په کوم اساس وایي؟ تر اوسه خو د رایو نتایج نه دي اعلان شوي.
نه دي اعلان شوي؟ ما ته معلوم دي دا څومره خلک چې د رایو مرکزو ته تللي دي زیاتره یې ما ته رایه اچولې ده.
ته څه وایې چې څو فیصده رایه به دې ګټلې وي؟
95% او هغه 5% یم خلکو په غلطۍ نورو کاندیدانو ته اچولې ده.
دا خو دې نو ډېرې رایې ګټلې دي.
هو، له خپل ملت او خلکو نه ډېره زیاته مننه کوم چې زحمت یې وایست او د رایو مرکزونو ته لاړل او ما ته یې خپله قیمتي رایه واچوله.
نو چې نتایج نه دي اعلان شوي تا له کومه ځایه معلومه کړه؟ نظیرو نه درته ویلي او که بل چا؟
زه نظر نه لرم، زه غریب سړی یم، نظر مې نه شوای نیولی ځکه چې هغه بیا پیسې غوښتلې او ما پیسې نه درلودې چې ورکړي مې وای.
نو بیا چا درته وویل؟
خپل عقل مې راته وویل. یو سړی چې غریب وي امکانات نه لري له ټولو لوکس او آزاد خیاله وي، نو پرته لاغه خلک بس چاته رایا چوي
نو د انتخاباتو د نتایجو اعلان ته ماتلېږي او کسان له اوسه ارک ته ځي.
هر ګولاو ته مې خبر ورکړی چې ارک خالي کړی، نو چې هر وخت یې ارک خالي کړه موږ به ورځو. نو
همداسې ورځې که څه مراسم به هم وي؟
نه داسې خو نه ورځم، سم جشن به وي، د نړۍ جمهور رئیسان او صدراعظمان به وي، ډولونه اتڼونه به وي، آتشبازۍ به وي، ټوله دنیا به ورسره وخورم.
ارک ته چې لاړې لومړی کار به دې څه وي؟
لومړی کار به مې د ارک د خلکو د اعدام فرمان صادرول وي، بیا به هر څه چې په ارک کې وي هغه به په خلکو ویشم، او لاغه وروسته به بیا د نورو د اعدام فرمان صادرو.
نو د تا کار به همدغه د خلکو اعدامول وي؟
هو، لومړی کال به ایله د اعدامونو کار خلاص شي، په بل کال به بیا د هیواد د ترقی کار پیل کړو.
تر اوسه چې کوم د رایې لوستونه خپاره شوي په دې کې خو تا ته تر اوسه دوو کسانو رایې اچولې ده، نو ارک ته به څنګه لاړ شي؟
دا د دروغو لستونه دي، او که رښتیا وي نو هغه د تقلبي رایو لستونه به وي. موږ دا نه منو، او موږ هغه پاکې رایې منو هغه چې خلکو په خپله خوښه اچولي دي، او حتمن یې موږ ته اچولي دي.
نو حتمن رئیس جمهور یې؟
پرته له شکه سل په سلو کې رئیس جمهور یم، هغه هم په اکثریتو رایو.
په دې وخت کې د خلکو ته پیغام څه ده؟
خلکو ته مې پیغام دا دی چې ارک ته د موږ د تلو په وخت دی د خوشحالي هوایي ډزې نه کوي، سړکونو ته دې نه راوځي، ټول دې په خپلو کورونو کې ښه خواړه پاخه کړي او په خوشحالۍ دې وخوري. زنده باد تورګل د جمهوري ریاست منتخب جمهور رئیس.
که وروستی پیغام لري نو مایک مو په اختیار کې ده.
وروستی پیغام مې خپل سکرټری ته ده چې په خیر افغانستان ته د راتګ لپاره د تیارۍ ټکټ واخلي او ژر راوخوځيږي، چې زه ورته سترګې په لار یم، په خوشحالۍ دې راشي.
ځینې داسې ګمانم کوي چې که رایې مساوي شي او بریالیتوب د یوه سړي په رایې شي، نو د یوې رایې خاوند به ځان دا ډول خرڅوي. پام وکړئ.
ته دې خو راسه.
همدلته راته وایه، څه وایې
ته؟ خو لږ دې خو راسه.
دغه دی راغلم، څه وایې؟
چل داسې ده چې د موږ دواړو رایې سره مساوي سوي دي، نو که ته هر چا ته رایه ورکړې هماغه بریالی کېږي، یعنې 500 جمع یو لاس سره وړي.
ښه، نو زه څه وکړم؟
ته ما ته رایه راکړه.
همدومره ساده؟
نو ته څه غواړې؟
دا نو اوس د تاسو کار دی چې څه راکوئ، ځکه زما رایه ده چې له تاسو دواړو څخه یو د جمهوري ریاست څوکۍ ته رسوي.
سمه ده، څومره پیسې غواړې؟
ته څومره راکوې؟
لس زره ډالره دې پاس دي.
یعنی ته غواړې چې په لسو زرو ډالرو ارک ته ولاړ شې؟ کارک ته تلل دومره ارزانه وای، نو اوس به هلته د جمهور رئیسانو ځای نه و.
500 زره دې بس دي؟
وروره، ته مسخرې کوې، او زه دومره وخت نه لرم چې د تا مسخرو ته غوږ ونیسم.
واله که ته دې خوا راشه.
څه وایې؟
دغه خبره مه منه، لغه خیر نشه کولی.
نو څه وکړم؟
رایه دې ما ته واچوه، زه به دې سم خوشحاله کړم.
څنګه به مې خوشحاله کړې؟
پیسې درکوم.
څومره راکوې؟
هغه څومره درکوي؟
هغه 500 ډالر راکوي.
زه یو لک ډالر درکوم، نور څه وایې؟
یو لک ډالر خو ډېرې لګې پیسې دي، ځکه اوس چې سړی ولسواله مقرریږي نو باید مخکې یو لک ډالر رشوت ورکړي.
زه خو له دې پیسو به د علاوه ګیره هم ونیسم، پښې به دې ونیسم.
پام چې لاس رانه وړې، خبر کیږي؟
زه نو چې ته نه منې په یو لک ډالرو برسېره به دې رئیس هم مقرر کړم.
ډېر بې انصافه سړی، ته غواړې چې په یو لک ډالرو ځان رئیس جمهور کړې او ما ته ریاست راکوې؟ زه نه منم.
زه بې سواده سړی یم، ریاست چېرته کولی شم؟ والکه دې خو راشه، تا ته وایم.
څه وایې؟
ګوره، زد مه کوه، ته ووایه چې څومره ډالر درکم.
زه خو 10 میلیونه غواړم، او هغه هم په دوبۍ کې غواړم.
10 میلیونه ډیر دي، ډیر زیات دي. 2 لکه به درکم، ورشه رایه دې واچوه.
په 4 لکو یې هم نه اچوم،
زه وزیر به دې مقرر کړم.
زه بې سواده یم.
ای دې پروا نه کوي، مشاورین ډیر ونیسه.
مجبور یم چې بیا مې خپلوان مشاورین کړم او هغه یم لکه دماغوندې ټول بے سواد دي.
وی دی اوس هم زیاتره مشاورین پوره سواد نه لري، د سواد غم یې مه کوه.
نو پیسې څومره راکوي؟
زه $15,000 له وزارت سره درکوم، یو څه خو به بیا وزارت کې هم پیدا کی.
او بخې چې مزایم شوم، یوازې یو وړوکی خبره در سره لرم.
ښه درځم.
ګوره چې په خبره یې تیر نه وزي.
څه وایې؟
ډېرې خبرې په کتابونو کې ښې دي، رایه راته واچوه، $1,000,000 درکوم او د بے سوادانو چارو کې د خپل خاص مشاور هم ټاکم.
د بے سوادانو په چارو کې مشاور؟
او که خپلوان لري هغوی به په نور وزارتونو کې مشاورین مقرر کړم.
والا دا وړاندیز مې خوښ شو.
وس دا هم واوري
ولی خان دی بیا ته څه خو بولې ته
یاره خزه د ماوینار می ډیرو خیر خلک و.
نو دا څه د خندا خبره ده؟
د ما خندا ورته راغله چې پوه شو له ما سره څوک نشته، دواړه بل کاندي ته لاړل.
پلاره نو ته ولې ورته خاندي؟
خو ته ګوره څومره هوښیار خلک و. ارمان چې رایې مې درلودی او دوی مې معاونان وای، تا به لیدلی وو چې له ملکه یې څه جوړول.
زا پلاره ته یوازې پرېښودې.
ډېر بلا خلک و.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، هارون ګلزاد، ستاره امینی، سنا زرمتی او زه یاسمین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
خلکو منی سے جوندون تا ٹوپک منی سے داد سخ پڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے داد سخ پڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے خپل 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 دے جوان 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 خپل دے خپل 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 دے جوان خپل دے جوان خپل دے آئینہ میں صاف کے چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنی ول سور پا نکو روزوئے دے ناویش بھی مڑو ون خکولائے دے جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے لکا غنمو کے دیغی گوشتر لکا گانے سر راتا و منڈا لکه گانه سر راتا و مند لکه ناوی نر آلوان شیر لکه یو خوب گانه هم داسه بنف بنخ کلی ده جون 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 خکلی 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 ده ی خلکو 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 خکل خلکو منی سے جن دن تٹو پک منی سے
خیرات کتاب کے دوان خیدی یو بڑکا دتاوس بلد جانان خسوی و از موینا کے دن اقل یو وڑو کے کاغس او در رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا وستر گو کے دے پٹو غم و خون خو لے دے جن 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 خو لے دے جن 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 خو لے دے کمپیوٹر پا پر در آغای مسیج دیو امین تو خوگه اشاره پا مسینجر که یه زواب واری پا مسینجر که یه زواب واری لچانو رک دی طول خاجتا لفظو ناناس ور تلاس در زنه ور که فکر من خوله دی جن 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 خوله دی جن 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 خوله دی جن 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 منی سے جن دن تٹو پک منی سے داد سخ پڑی واخلے بال یوستڑی واخلے داد سخ پڑی واخلے بال یوستڑی واخلے جن خل دے جن خل دے جن خل دے جن خل دے خل 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 دے جن 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 خل دے خل 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 دے جن خل دے